سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم تر خبرونو وروسته په دې خبرونه کې واوري چې طالبانو ولې د سولې د خبرو په درشل کې بریډونه زیات کړي دا مسله مو بیا د سیاسي چارو لوی وڅیړون کې سره چړلې چې پاکستان د حقانی شبکې پر وسلوالو څنګه د اسلام آباد تر خبرو دوی ورځې مخکې بمباري کړي خبرونه رحمت الله افغان اوروي
د انتخاباتو د کمیسنونو د غړیو د غورایي کمیټه وایي چې د حکومت پریکړو ته منتظر دي په ننګرهار کې د دایر څلور وسلوالو وژل سوي او پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په مرکزونو تازه هوایي حمله کړې دي بشپړ خبرونه واوري د انتخاباتو د کمیسنونو د غړیو د غوراوی کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړو ته منتظر دي د کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې و د دې کمیټې وغړي فهم دشتي ازادي راډیو ته وویل چې په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسن په اړه د ولسمشر تقنی فرمان رد شوی چې ستونزې پیدا کړي
پدې کې شک نشته چې زمونږ کار ته قانوني خنډ پېښ شوې ده حکومت خپل موقف نه دی څرګند کړی او موږ د دې کمیټې د کار د دوام په اړه د حکومت د دری څرګندېدو ته ماتل یو
د ولسمشر مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا دریز نشي څرګندولای خو د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره نوي کمیسیونونه جوړ شي د کونړ په چپېدری ولسوالۍ کې د موټر د چپکېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او اته نور ټپیان شوي دي د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې د چپېدری ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د سپرلۍ موټر له سړک ښکته ورغړېده د ښاغلي سیدخیل په وینا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده د ننګرهار پاچن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دایش څلور وسلوال وژل سوي دي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي تېر ورځ ازادي راډیو ته وویل
او پاچین ولسوالۍ کې په دغه هوایي برید کې د دوی څلور مهم کسانو په ګډون پنځلس تنه وژل شوي دي داسې هم ویل کېږي چې دایش وسلوالې ډلې په دغه سیمه کې ځینې وسلوالو طالبان چې د دوی سره مخکې برمته شوي وو نیولي وو په دغه برید کې هغوی هم له منځه تللي دي
خو د خوګیاڼي په وینا په ننګرهار کې د دایش پر ضد هوایي عملیات روان دي او ولایت یې امنیتي ورسره ښه مرسته کوي او ورستای کورنۍ خبر همدا چې ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي تېر ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمن د شل اورونو مسابقه وشوه چې افغان ملي لوبډلې د پنځو منډو په توپیر وګټله ګلبدین نایب د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروسته یوه ده او که چېرته دا مسابقه افغانان وګټي نو د شل اورونو جام به خپل کړي تر دې مخکې په متحده عرب اماراتو کې افغان افغانستان د پنځو سورونو د لوبې په ترڅ کې د زیمبابوې ټیم ته درې د دوو په وړاندې ماتې ورکړې وه دا د افغانستان کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه تر یوې لنډې دمې وروسته پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د هوایی بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل سوي دي یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زیات پناه ځایونه تخریب شوي دي په دې هوایی عملیاتو کې د حقانی شبکې 15 او د تحریک طالبان لس غړي او لږ تر لږه لس ازبک وسلوال وژل سوي دي د شمالي وزیرستان د سیمو ته خبریالان نشي ورتلای نو له دې امله خپلواکو سرچینو دا شمېرې نه دي تایید کړي ایران سعودي عربستان تورن کل چې فرقه ای شخړو ته لمنو وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د خو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ ولاره غوړه کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون پنوم په یو لیک کې تیر ورځ ولیکل ایران خپل ګوانډیو سره هیڅ راز شخړه نه غوړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر ښکته کړي جواد ظریف سعودي عربستان تورن کل چې له هغو عراقیانو سره چې سعودي عربستان ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلن کوي چې لدی سره په ایران کې خلک په قهر شوی دي د ښاغلی ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایي ځان ټاکلی دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شویو پر ضد خلک تحریکوي د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه کړکېچن شول چې سعودي د شویو یو مشر نمر النمر اعدام کړ په سوریه کې د بشري حقوقو د څارې ویډلې پرون تایید کړ چې د دایشي وغړي د روقه خار په مرکز کې د سلهاو کسانو په وړاندې پر خپل مورډز وکړي او وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د دایش نور غړیو ته ویلي چې مور یې په دې ډله کې د دله فعالیت سره مخالفت درلود. د علي سقر د عمر په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل سوي دي، خو داسې ګڼل کیږي چې شل یا یوش کلن دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د سر ډلې له لندنه ولیدي چې د علي سقر مور د روقه خار په مرکزي پوستخانه کې امام وروه. خو د فعالانو یوې ډلې ویلي چې سقر خپله مور ځکه وژلې چې هغه د سوریې له علویانو څخه وه. داعش په لیبیا کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د پنج شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي وو. د داعش په خبر پاڼه کې چې د پنج شنبې په ورځ خبره شوه، ویل شوي چې حمله کوونکی د دوی سړی و چې په چاودنه کې وژل شوی دی. خو د لیبیا حکومت تر اوسه د دې پیښې پر جزئیاتو خبرې نه دي کړې. د لیبیا په شمال کې هم د پنج شنبې په ورځ یو سړی چې چاودیدونکي مواد یې په خپل موټر کې پټ کړي وو، د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته حمله وکړه. شپږ تنه پکې ووژل شول. په مصر کې د سری بحیرې پر غاړه په تفریحي ښار غرتقه کې درې بهرني ګرځندویان زخمیان شوي دي. دو وسلوالو پرون په دې ښار کې د بهرنیو سیلانیانو پر یو هوټل حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزیر وویل له حمله کوونکو سره چړې وي او هوټل ته له ننوتلو سره سم یې پر دې کسانو حمله وکړه. امنیتي ځواکونو پر حمله کوونکو ډزې کړې چې یو پکې وژل شوی او بل زخمي دی. دو ټپیان د اتریش ایوب د سویډن دي چې سرسری زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. او وروستی خبر هم دا چې د فیلادلفیا پولیس وای یو سړی چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یو پولیس ډزې وکړې او هغه یې سخت زخمی کړ. د امریکا پولیسو پرون وویل چې وسلوال سړی درس کلن دی او پر پولیسو یې یولس ډزې کړې. پولیسو هم حمله کوونکي درې مرمۍ ویشتي او هغه نیولی. د فیلادلفیا د پولیسو کمیشنر ریچارد راس وویل حمله کوونکي زموږ د پولیس د وژلو نیت درلود او اعتراف یې کړی چې دا بزدلانه کار یې د اسلام په نوم ترسره کړی. د پولیسو په وینا د حمله کوونکي له داعش سره خپل تړاو هم منلی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د وی ورځې وروسته په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مسلې څلور هیوادونه غونډه لري. په داسې حال کې طالبانو څرنګه په افغانستان کې جګړې تیزې کړې، پاکستان په داسې وخت کې څرنګه د حقاني شبکې پر غړیو بمباري کړې، دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه وکړه.
پاس له ډیرو کلونو واقعاً پاکستان لخوا نه، اولته د سیاست مداران لخوا نه، اولته د پوځي چارواکو لخوا نه، دا رقم ته نښې نښانې څرګندېږي چې غواړي پاکستان افغانستان سره همکاري وکړي.
بل لور ته ولسمشر غنی په کابل کې له امریکایي سناتورانو سره کتلي. متي الله خروټی د لیدنه کتنه د اسلام آباد له غونډې سره مرتبطه ګڼي.
د افغانستان حکومت او د امریکې د متحده ایالات کانګرس دې باندې غور کوي چې کوم اجندا سره د افغانستان حکومت دې خبرو ته راځي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې کله زلزله کېږي خلک باید څه وکړي. انجینیر ستانمیر زهیر:
دغه درشي یا درشک چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې
دا ساجی رادو پرې خبرونه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
یو نیم متر قد لري 15 کیلوګرام وزن، یعنی دا په دې معنی چې د خپل وزن 15 کیلوګرام د خپل نورمال حد زیات کړی دی.
په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي د غونډې په درشل کې داسې راپورونه خپاره شوي چې طالبانو په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې جګړې تیزې کړې دي. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د حواله سړېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې کمې دي، ولې سږ کال د واورې له ورېدو سره جګړې تودې شوې. فرشته جلالزی راپور لري.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاستو کې حملو ته شدت ورکړی، څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر راروانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوی چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې پر روانو مذاکرو کې ګډون ته هڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حمله په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاری وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال صاحب کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لس زره پورې ده، نو دا ماشاءالله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه یو سیاسي قوت نه، دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دی. او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغې وایي چې دا خو شوی کار دی، نو دوی سره به تاسو خبرې کوي، دوی به منې.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات و او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دا سل په سلو کې نه ده څرګنده سوې چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشترلژه وزره تنه وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی.
Winter we had a calm season, but unfortunately this year it was not the case.
دا شغلی وفا پوینه سش کال جمعی ډیر سوړ و، خو بیا هم حمله نوې کمی سوي. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سش کال تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي، نو دا سی ویرسته چې د حمله او تشدد دغه لریبه تر دوبی دوام وکړي. د شغلی وفا پوینه د طالبانو پر رهبری کې اختلافات به پر مذاکرو شاغیز ونه لري. دی وای طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په افغانستان کې د دې لپاره بریدونه زیات کړي دي چې د دوشنبې د ورځې د اسلام آباد په غونډه کې امتیاز ولري. د دې غونډې په درشل کې بیا پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسلوال وژلي دي چې 15 د حقاني شبکې دي. پخوا به پاکستان د حقاني شبکې پر ضد حملې نه کولې. لویدیځ او افغانستان بیا بیا له پاکستانه غوښتي وو چې د حقاني شبکه باید د پاکستان دننه وځپل شي. د اسلام آباد تر غونډې دوی ورځې مخکې د دې خبر اعلان د افغانستان له نظره آیا یو مثبت اقدام دی؟ په دې اړه مې د خبرونې تر پیلېدو مخکې د سیاسي چارو له کتونکو خوشحال خلیل څخه پوښتنه وکړه. هغه وویل
واقعا هغه چې افغانستان توقع لري د پاکستان نه هغه د همدغسې اقدامات ترسره کول دي، اول ته تروریستي فعالیتونو باندې فشار راوستل دي. خو فکر کوم دا مثبت ګام ده، خو موږ باید دې نه وروسته نور اقدامات هم په تمه اوسېږو تر څو افغانستان عام افکار دې ته برابر کړي چې واقعا دا د پاکستان صادقانه عمل کوي.
د پنجشنبې په ورځ رویټرز اژانس په یو راپور کې د طالبانو د یو قمندان په وینا ولیکل چې شایي د سولې په خبرو کې د حقانی شبکې استازي برخه واخلي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور د ډلې د ګډون خبر نه دی تایید شوی. دا به د سولې په خبرو باندې منفي تاثیر ونه کړي؟
اصل کې خبره ټوله همدغه ده چې طالبان اوس په پاکستان کې هم د مختلفو حلقاتو تر حمایت لاندې دي. خپله پاکستان معمولا دغه تکتیکونه کار اخلي، یو ډله را نږدې کوي او بله ډله غواړي چې وښيي چې دا زموږ سره کنټرول نه درحاله شي. دوی معمولا دغه رقم ته خبرې کوي تر څو پورې چې په سیاسي چنابازۍ کې دلته ټیک لاس ولري او د عقل یو شکل نه یو شکل خپل خبرې په مذاکراتو کې په افغانستان حکومت باندې ومني. خو دا خبره مو ټول ته څرګنده ده، روښانه ده چې پاکستان معمولا ټول خلکو باندې یعنی په خلکو چې دي طالبان دي که مختلف ډلې دي په دې باندې نفوذ لري په یو نه یو شکل باندې نفوذ لري که دوی چېرته وغواړي په رښتیا هم صادقانه عمل وکړي دا کار کولی شي یو نه په یو شکل باندې تر فشار لاندې راولي خو دا ماته ډېره جالبه ده چې پس له ډېرو کلونو واقعاً پاکستان له خوانه او هلته د سیاست مداران له خوانه او هلته د پوځي چارواکو له خوانه داسې خبرې کېږي یا دا رقم ته نښې نښانې څرګندېږي چې غواړي پاکستان د افغانستان سره همکاري وکړي.
خلیل صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ورته صادقانه همکاري نوم ورکړ، که چېرته پاکستان صادقانه همکاري ونه کړي، آیا افغانستان د اسلام آباد په غونډه کې کولی شي چې د پیکنګ او واشنگتن په مرسته په پاکستان باندې فشار راولي او دا ځل د سولې خبرې مخته ولاړ شي؟
پاکستان تاریخ ته موږ ګورو، دوی معمولا د تروریزم نه د وسیلې په توګه کار اخیستی ده، یو کله هم چې پوهېږي چې نور وخت تمام ده نو دا وسیله ایسته غورځوي او یو بلې وسیلې ته لاس اچوي. دغه مثال موږ په 2001 کې ګورو چې مشرف باندې کله د امریکې له خوانه فشار راغی، اصلا هغه وخت کې بسته د رژیم نه لاس واخیسته، د طالبانو بسته امارت نه لاس واخیسته او ټولې پړنګولو کې ورسره مرسته وکړه. که دغه رقم ته فشارونه یا خپل پاکستان در کړي چې نور زه په پخوانیو سیاستونو یا په هغه لارو باندې چې موږ تر اوسه پورې کاروله موافق نه یو، اوس په یو نوي دید او په یو نوي ستراتیژي غواړي چې افغانستان د لارې ځانونه منځنۍ آسیا مارکیټونو ته وسل کړي او بل نړۍ کې چې هغه کوم تصویر د پاکستان بد شوی ده او په خپله پاکستان کې نارامي اقتصادي ضعف او ګډوډي او فرقه‌یي تشدد، دغه ټول د دې لامل کېږي چې پاکستان کې حالت بېخ اندازې ته خراب ده. که چېرته دوی دغه رقم ته طالب نه او تروریست ته داسې استفاده کوي ممکن یو ورځ په دوی ور وګرځي او دا د دوه مخې تورې سره د لوبو کولو په معنا ده. نو که خپل دښمن په خو کولی شي ممکن دوی هم خوږ کړي. نو که داسې چې تر رسېدلي او څومره چې موږ دغه علامو ته ګورو او د پاکستاني سیاست مدارانو څرګندونو ته ګورو، فکر کوم چې پاکستان دغه فشار ته یو څه غاړه کېږدي او دغه امیدواري د پخوا پرتله نسبتا ډېره سوې ده.
خوشحال خلیل، مننه.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر د امریکایي سناتورانو سره په کابل کې خبري وکړه. دا خبري په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله وڅېړي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د افغانستان جمهور رئیس له امریکایي سناتورانو سره په ملاقات کې یو ځل بیا د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف خانی د پنځشنبه په ماښام په جمهوري ریاست کې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس کراکر سره لیدنه درلوده. د جمهور رئیس مرستیال وین سید ظفر هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر په افغانستان او سیمه کې د تروریزم پر ضد د دوه اړخیزو ګډو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. هغه وایي په هغه موضوعاتو چې ډېرې خبرې پرې وشوې، یو په سیمه او افغانستان کې د تروریزم پر ضد د دوه اړخیزو ګډو همکاریو پر زیاتوالي ټینګار او وروسته دواړو لورو توافق وکړ چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ به اقتصادي همکاري تقویه او زیاتې شي. په دې اړه د ارګ لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی له امریکایي سناتورانو سره په خبرو کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ګډو ګټو او تهدیدونو ولاړې دي. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي محمد اشرف خانی همدارنګه د افغانستان د هوایي ځواک اړتیا ته په کتو له متحده ایالاتو څخه د هوایي ځواک د تقویې د همکاریو غوښتنه وکړه. د سرچینې په نقل سناتور باب کروکر چې د امریکایي پلاوی مشري کوله د سولې او ثبات په برخه کې له خپل لوري له افغانستان سره پر همکاریو ټینګار وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په اسلام آباد کې د سولې څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. د چارو یو شمېر کارپوهان دغې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغانستان ته د امریکایي سناتورانو سفر د اهمیت وړ بولي. د سیاسي چارو کارپوه متی الله خروټی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې به د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې د ایجنډا په اړه خبرې سوي وي.
دغه وخت کې دا سفر د خاص ارزښت برخوردار ده په دې چې هغه موضوعات چې باید په ملاقات کې یا په خبرو کې څلور اړخیز خبرو کې مطرح شي دلته د هغه خبرو په ایجنډا په ارتباط د افغانستان حکومت او د امریکې متحده ایالات کانګرس دی باندې غور کوي او په یو نتیجه رسیدي چې کوم اجنډا سره د افغانستان حکومت د خبرو ته راځي.
افغان ولسمشر تل ویلي چې تروریزم یو افغاني پدیده نه ده او د نړۍ ټول هیوادونه پر وړاندې په مبارزه مکلف دي. د ښاغلی غنی په خبره خو د تروریزم د مبارزې په لومړۍ کرخه کې افغانان پراته دي.
کابل رسپانو هم نن د نور موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونه ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د اسلام آباد څلور اړخیز غونډې او پر افغانستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ اغیز او تازه انګړی کړی دی. ملي ارمان خپلواکي رسپانې په لومړي مخ کې په غټه ټکو لیکلي چې د طالبانو څو ډلې کېدل د سولې خبرې کمزوري کوي. په مطلب کې راغلی چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین حضور هیلې پیدا کړي، خو لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې روانو ناامنیو او د داعش حضور سولې ته هیلې زیانمنې کړي دي. د مطلب د لیکوال په باور په افغانستان کې د سولې ټینګښت یو پیچلې موضوع ده او ممکن څو کاله سیاسي هڅو ته اړتیا ولري. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي چې د سولې ګرمې زمزمې او د جګړې جدي رتم. په سر مقاله کې راغلي طالبانو هم ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته په پلان جوړولو اخته دي او د سولې د خبرو لپاره به خپل استازي وټاکي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجنګ څلور اړخیزه غونډه سولې ته د یوې نقشې ټاکل دي او په دې غونډه کې به طالبان ګډون ونه لري. د ورسپانې په باور تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د تمې خلاف د سولې د خبرو په ګرمېدو سره جګړې زور اخیستی او دا مهال په بدخشان، هرات، کندوز، هلمند، ننګرهار، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړه تیزه شوې ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان د خپلې خوښې طالبان د سولې د خبرو میز ته راولي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو هم د سولې د خبرو په درشل کې د کوټې شورا دوه غړي ملا حسن رحماني او ملا عبدالرزاق له شورا څخه لري کړي دي. همدې ورسپانې بیا خپل سر مقاله د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اختلافات ته ځانګړې کړي او لیکلي دي چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ شخړې د اسلامي نړۍ تباهي ده. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ایران او سعودي ترمنځ شخړې او د منځني ختیځ ستونزې پر افغانستان هم اغیز کولای شي. په سر مقاله کې راغلي چې د دغو ستونزو حل سیاسي روغې جوړې ته اړتیا لري او د ائتلافونو جوړول درد نه دوا کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د کونړ چپیدری ولسوالی کې لغره څخه یو موټر لاندې لویدل دی. د دې ترافیکی پیښه جزئیات لسمی له روح الله انوري څخه.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تیر ماخام د سورلیو یو موټر چې د چپیدرې په غرنۍ سیمه کې روانو د سرک خرابوالی لامل لغره خویدلې او په نتیجه کې شپاړس ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اوخته ده.
تقریبا 6 شام بود یا غره موټر
تیر شپه تقریبا د ماخام شپک بجی ویچی یو بارونکو موټر په دره کې دنن روانو. په لار کې د غره د خویدو او د موټر چلون کې د بے پامی لامل لغره غورزیدل چې پکې اته تنه زی په زی مرشوي. ټپین چې کلاسی مېس کلینیک ته انتقال شوی دوه تنه هل تمړشوي او نور ټپین د پولیسو او عام خلکو لخوا روختون ته رسول شوی. د کونړ د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته ویل د چپې درې د موټر چپکېدو له پیښې څخه دوی ته یو شمیر ټپین راوړل شوي چې څه یې په روغتون کې مړه شوي او څه اوس هم د درملنې لاندې دي. خلق وای د سرکونو د خرابوالی او د موټر چلوونکو د بے پروايي لامل د کونړ په لری پرتو سیمو او په تور سرکونو زیاتې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي چې په وجه یو شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او نورې ټپین کیږي. حکومت ته پکار دی چې د سرکونو په جوړولو او د ترافیکی قوانینو په پلي کولو سره د دغو پیښو مخه ونیسي.
افغان امنیتی ځواکونه وایي چې د هلمند مارجې ولسوالۍ نیولې ده او د دې ولسوالۍ شاوخوا تصفیه کوي او اوسې ځواکونه د سنگین ولسوالۍ په لور روان شوي دي. خو په هلمند کې مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې روانو ناامنیو تر ډیره ملکیان زیانمن کړي دي. صالح محمد صالح د هلمند مدني ټولنې له رئیس سردار محمد همدرد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا په سنگین کې چې پوځي عملیات پیلي شي، آیا په دغو عملیاتو کې به بشري زیانونه تر نورو کم وي که زیات؟ سردار محمد همدرد په جواب کې وویل
سنگین کې دا عملیات چې د کوم ورځ خپل سوي دي، مخکې چې ورسوالۍ ته نږدې سیمې دولت نیولې وي، بیا څلور سخته جګړه سره په خپل د سنگین امنیت کمانډان هم زخمي دي او د دې تر څنګ ډېری پولیس هم په حق رسیدلې دي. سنگین جګړه خوشاوخه یو کال څخه زیات مخکې چې خپل سیمه کې جګړه ده، خلک هم هلته ډېر زیانمن شوي دي او موږ څو ځله هم دا خبره کړې ده چې په سیمه کې چې کوم خلک هلته اوسېږي هغوی د دغې جګړې څخه زیات زیان لیدلی دي.
همدرد صاحب، تاسو پوهېږئ چې ژمی دی او د هلمند جنوبي ولسوالیو ته دغه مرکز لشکرګاه ته نږدې هم جګړې سوي دي، په دې وروستیو کې ستاسو سره دقیق ارقام شته چې څومره کسان بې ځایه سوي دي د جنګونو د لاسه؟
د هلمند جګړه یوازې په شمالي ولسوالۍ نه، په دا وروستۍ کې چې په جنوبي ولسوالۍ کې جنګ پیل شو او د ښار ته نږدې د څنرم حوزه چې د باباجي سیمه ده هلته تر اوسه پورې هم هلته وسوال موجود دي. په هغه سیمه کې هم د باباجي زیاتره خلک د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي، همداشان د مرجې څخه وروستۍ کې بیا په خالشین کې چې جګړه وسول هلته هم خلک بې ځایه سول. یعنې داسې دقیق ارقام موږ نه لرو، خو د شاوخوا د زرو څخه زیاتې کورنۍ چې موږ معلومات له مخې دا اوس مرکز ته راغلي دي او د دې تر څنګ ټول خلک بیا هلته نږدې د امن سیمو ته تللي دي او په دې اړه باندې تر اوسه پورې دقیقه سروې نه ده سوې چې څومره خلک به بیا ځای سوي. خو خلک بیا ځای سوي دي او دا اوسنۍ جګړه چې روانه ده دا د خلکو کورونو په منځ کې کېږي او زیات زیانې چې بیا ولسي خلکو ته اوړي، په خاص ډول باباجي چې هغه ډېر ګڼه منطقه ده او خلک ډېر هلته اوسېږي، باباجي څخه زیات خلک دلته راغله او ځینې خلک یې د نادالي ولسوالۍ ته ولاړه. نو دا خلک تیت او پرک بېلابېلو سیمو ته تللي دي. لا هم دغه جګړې څخه اوس هم وینو چې هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي او نور ځای ته ځي.
د هلمند چارواکي وخت نا وخت کوشش کوي چې په دې ولایت کې روانه ناامني کم اهمیت وشي. البته دوی له نورو هیوادونو څخه او له نورو غیر دولتي سازمانونو څخه د بشري مرستو غوښتنه هم په ډېر جدي ډول نه ده کړې. تاسو چې له نورو سازمانونو سره په اړیکه کې یاست، په دې برخه کې غوښتنه مطرح کړې ده چې ځینې سازمانونه یا نور هیوادونه په هلمند کې له بې ځایه سو کسانو سره مرسته وکړي؟
تر اوسه پورې چې کوم مرسته شوې ده هغه یوازې د یونیسیار لخوا لږ اندازه د خلکو سره مرسته شوې ده. داسې چې څومره د دې خلکو ستونزو ته لاسرسی شوی وي او دا خلک چې کوم بې ځایه شوي دي، دا څو ځله هلمند مدني ټولنې ته هم راغلي وه چې دوی د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او موږ د ولایت مقام او د مرستندوی ادارو سره په دې اړه خبرې وکړلې. څومره چې په کار وه چې د دې خلکو سره مرسته شوې ده، زه فکر کوم نه مرستندوی ادارو او نه ولایتي ادارې په دې برخه کې به خلکو سره مرسته کړې ده.
ځینې راپورونه وایي چې په جګړې کې ملکیانو ته هم زیانونه اوښتي دي، د سر زیانونه. تاسو آیا غوښتنه مطرح کړې ده د جنګ له ښکېل غاړو څخه چې په خپلو جګړو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي؟
څو ځله موږ د مدني ټولنې له په دې باندې خبر پاڼې استولې دي او دلته متواتي ناستې کړې دي او ویلي مو دي دا خبره مو څو ځله هم دلته د ادارې سره شریکه کړې ده چې هم د موجوده ادارې هلته چې نظامي عملیات کوي له دې اړخه خلکو ته زیان نه رسوي او هم د وسوال له خوا څخه. یعنې موږ چې کوم معلومات دي د دواړو له طرفه، هم د وسوالو له اړخه او هم د حکومت له طرفه، ولس ته زیان اوري. په دې برخه کې تر اوسه پورې څومره په کار وو چې باید توجه سوې ده توجه نه ده سوې. په ډېرو مواردو کې د دولت لخوا اوانونه په کورنۍ کې لګېدلي دي چې هغوی په مکمل ډول کورنۍ ټول له منځه وړې ده او د وسلوالو شخصیو ماینونه هر ورځ خلک قرباني کوي او عام خلک د دغه ماینونو څخه قرباني شوي دي. دا اوس هم په ډېرو سیمو کې وسلوالو هلته ماینونه ښخ کړي دي او د دې ماینونو لویو قرباني ولسي وګړي دي. یعنې موږ خپل مسؤلیت سرته رسولی دي، موږ څو ځله په دې اړه باندې اواز پورته کړی دي ستاسو له رسنیو له لارې، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې څه نه دي شوي.
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 8013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
رفیجان زدران لخوست تلیکی لنادر شاکورت سخه طالبان که امتیاز خواری اوربندی وکتی در افغانستان اولس گتو تا دی در سولی پخبرو که لمبری توپ ورکری. عبدالواسی مومند در لوگر لسر خلوسوالی لیکی خدای خبر چه پاکستان طالبانو تا در سولی پیغام ورکره در پاکستان نیت شنده. حامد کرزی حال تا دیر سفرون وکرل خودسا و نشول. محمد امین خروټه د زابل له شاجوی څخه لیکي هغه طالبانو ته موږ افغانان ویلې شو چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي نه د وینو په تویولو کې. لاس په جو دیش دقیقې دی لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړو ته منتظر دي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل سوي دي. د کونړ په چپېدرې ولسوالۍ کې د یو موټر د چپې کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي دي او اته نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکی وایي په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د هوایی بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل سوي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقیز او شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د خو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ ولاره غوره کړي. په مصر کې د سری بحیرې پر غاړه په تفریح ښار غردقه کې درې بهرني ګرځندویان د وسلوالو په حمله کې زخمیان شوي دي. او د فلادلفیا پولیس وایي یو سړی چې له داعش سره تړاو درلود پر یو پولیس ډزې وکړې او هغه یې سخت زخمی کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. که زلزله وشي څه به کوو؟ که څوک په اپارتمان کې وي څه به کوو؟ په دې اړه وړاندې له انجینیر سانمیر زهیر سره مرکه لرو، خو اوس به یوه سیمه ییزه مسله راواخلو. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهرې وکړې. سنی مظاهره کوونکي کو پرون د ایران ضد شعارونه ورکول، خو شیعه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بې طرفي غوره کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ. فرشته جلال زی راپور لري.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپل څرګنده لاسوهنه بند کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی مالک کے اندر موجود ہے.
ایران پسغر د نورو اسلامی ہوادونو پکورنی چارو کی لاس وہی ایران د خپل گټو د ترلاس کول لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هیواد مسلمانانو کی د وینې بهیدو ته لار جوړ کړی ده او فرقی تشدد او چتر سوال دی. په سعودي عربستان کی د وشی عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یش بیر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کی د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه. تر دې پیښو وروسته ریاض او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په خبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ کې د پاکستان د بې طرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لورګړې دو ټډه وکړي.
سعودیہ کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستان غوښتنه وکړه چې دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګړ شي، بلکې پر خپل دی غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنی کړنلارې خپلواکي څرګند کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي لګجونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران ژغ کړی چې لزغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپل ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت ته تهدید بللی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پوری بیا آشنا رادیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د چاغي پر مسلې متخصص ډاکټر خبرې کړې دي. خو اوس پر راشو زلزلو ته. که زلزله وشي څه به کوو؟ په افغانستان کې په روسیو کې زلزلې زیاتې شوې دي. د زلزلې پر مهال په کار ده چې له کوره بهر منډه کړو؟ که څوک په اپارتمان کې وي څه به کوي؟ هغه کسان چې موټر چلوي او زلزله کې شي باید څه وکړي؟ له انجینیر ستان امیر زهیر سره په دې اړه شخېدلی یم. د زلزلو په اړه کتابونه خپاره کړي دي او چاپ کړي دي. د مرکې په پیل کې د زلزلې د علتونو په اړه ښاغلی زهیر وویل:
علت د مشخص علت نه دی معلوم. او زلزلې درې عمده عوامل لري: یو تکتونیکي زلزلې، یو خپله مغاروي سقوط د ځمکې لاندې، او یو هم د آتش فشان. په افغانستان کې چې کومې زلزلې راځي دا اکثره تکتونیکي دي. او تکتونیکي زلزلې دلته دغه د پلیټ تکتونیک پورې اړه لري. افغانستان دغه د بدخشان یا هندوکش سیمه چې ده دا د دغو دریو پلیټونو ته د اتصال نقطه ده، چې یو یې د عربو پلیټ دی، یو یې د هند پلیټ دی، او یو یې هم خپله د یوریشیا پلیټ دی. د دغو نقطو د اتصال نقطه همدغه ده، او دغه پلیټونه چې کله یو د بل سره لرې کېږي او یا یو بل سره ټکر کوي دلته زلزله منځته راځي.
انجینر صاحب، تاسو د زلزلې علتونه بیان کړل. په افغانستان کې زلزلې کتاب تقریبا 14 کال مخکې تاسو چاپ کړی وو. په هغه کې مو هم د زلزلې علتونه روښانه کړی دي. له هغه مودې راوروسته په چاپریال کې له بدلونونو سره ستاسو په باور په افغانستان کې زلزلې سخت شوي کنه؟ طبیعت د زلزلې په سختي او نرمۍ باندې کار نه لري.
دا تقریبا په پخواني افغانستانو کې دا مسله ډیره وه چې وو خوشحالي راشي او یا وچکالي یا تندري، دا څه مسایل دا افغانوي علتونه دي. دا هیڅ په د چاپریال ستونزې او دغه ډول مشکلات خپله د زلزلې په تکنیکي عواملو باندې هیڅ تاثیر نه لري. دا فقط دغه پلیټ ټونیټ چې هغه پلیټونه دي تقریبا واته پلیټونه د ټول دنیا په واسو پلیټونه باندې وشل شوی دا، او دغه حرکت کاندي کله نږدې کیږي کله هغه کیږي، دغه تقریبا د شنا یا د لامبو په حالت کې واقع دي. دا چې کله لري کیږي کله نږدې کیږي دغه یو حالت خپله زلزله منځته راوړي.
تاسو د یو متخصص په توګه افغانانو ته څه لارښوونه لري کله چې زلزله وشي دوی باید څرنګه ځانونه خوندي کړي؟
په دې اړه خو ما یو کتاب هم لیکلی دی چې زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو. هلته ما ډېر مسایل په دغه برخو کې وړاندې کړي دي. عمده مسله په همدغه ده چې دغه زموږ اکثره ما چې دغه ملګري او دوستان چې ګورم یو ډول تشویش او ذهني رواني په دوی دغه زلزلې د نامه سره یو حرکت هغه کېږي. زلزله خپله ډېر وخت زلزله خلکو ته هغه نه رسي، په اصطلاح باندې دغه زیان نه رسي، ولی خلک د دغه رواني تکلیفونه د لاسه په ځانونه خطا کوي، د دواړو منزلونو ځانونه خطا کوي. دغه اوسیله باید د لاسه ورنکړو. دغه ډېره مهمه مسله ده چې زموږ اکثره خلک د دغه رواني ناروغیو سره فقط یو حساسیت چې د مینځ د زلزلې واوري په موندې شروع کوي، او دغه حالتونه خپل زیانونه منځته راوړي. بله مهمه مسله دا ده چې په دې برخه کې باید په تلویزیون راډیوګانې او همدغه میډیا باید دغه د سیفتي یا د خوندیتوب حالتونه باید خلکو ته په ګوته کړي. دغه پیښې ډېرې زیاتې راځي او دا باید په کور کې کوم نقطې مهمې دي چې باید تېښته نشي کړی هلته باید ودرېږي، او دغسې یو حالتونه که هغه څوک چې د کوره نشي وتی څه باید وکړه، په کوم ځای کې باید ځانونه پټ کړه. دا چې افغانستان بیخي اوله درجه په اصطلاح باندې زلزله خیز کمربند کې پروت دی، نو په دغسې حالتو کې ډېره مهمه هغه د رسنیو یو ځانګړي د چاپېریال اداره چې ده هلته په اصطلاح باندې دغه باید
تبلیغات. انجینر صاحب زهیر، تاسو په لنډه باندې خلکو ته بیانولی شئ؟ مثلا یو کلیوال چې په خپل کلی کې او یو منزله کور لري او زلزله وشي دی باید کوم ځای ته پناه یوسي؟
دې لپاره خو څو شیان مهم دي. یو هغه ځای چې دی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشه چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې
حتی کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. ستا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي
ورلمخ عمل ته ورشي. لیکن بله انجینر صاحب، دا خود دې کورونو شو په افغانستان کې نن سبا په دې بلاکونو کې هم خلک ژوند کوي، که یو څوک په دریم پوړ کې وي، په څلورم پنځم کې وي، او یا تر دې په لوړو پوړونو کې، دوی باید د زلزلې په وخت څه وکړي؟
زلزله نهایت یو د دې کار او یو نیمه د دې کار، یو د دې قدر شاوخوا کې دوام کاندي، نو په دې وخت کې د پنځم منزل نه یا شپږم منزل نه راواته بهر دا ډېر مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. اته د غلار کېږي پسې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغه حالاتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید تر یو میز لاندې ځاننه خوندي کړ، دغه درشیګانو کې د دیوالو غاړو ته کښېني. زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي، ځکه غټه زلزله چې یوه دقیقه یا دوه دقیقې، نو دوه دقیقو کې دوی نشي کړی چې پنځه منظر نه شو اول ختل.
او هغه کسان چې د زلزلې په وخت باندې په موټر کې وي او یا موټر چلوي، هغه باید څه وکړي؟
هغه موټر باید ځای په ځای باندې ودرېږي. دا یو ډېر مهم مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک په دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اشترین ګډوډ کېږي او چپه کېدو احتمال شته. د زلزلې شي باید ځای په ځای باندې موټر ودرېږي، او خصوصا که د زلزلې په بیخ کې، ځکه پاسه د تیږو سره خپرېدو امکان ډېر زیات دی، دغه د زړه د بیخ نه باید لري شي. دغه سه حالاتو کې د پلسر ډی د پلپ سر باید ونه دريږي، د پلپ یو سر او بل سر کې د پلپ د پرې کېدو امکان شته.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو زدی در هر کجایی که هستید. خرسند استم از این که باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدیو برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم چاقی یا اضافه وزنی است. شاید شما هم متوجه شده باشین که در این روزها در همه جا بحث از چاقی، اضافه وزنی و لاغر شدن سر زبان هاست. امروز شمار زیاد از مردم از بابت این مشکل صحی رنج میکشند و با مشکلات متعدد گرفتار هستند. اما یا تا به حال شما فکر کردین که واقعا چاق هستید یا نه؟ در این برنامه می خواهیم روی عوامل اضافه وزنی، مشکلات صحی ناشی از آن و همچنان راههایی که برای جلوگیری از چاقی وجود دارد بپردازیم. البته که برای ارائه برنامه و معلوماتی که شما شنوندگان عزیز بدان نیاز دارید، ما تنها نیستم و دکتر صاحب پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، موظف در شفاخانه میوند کابل را در استودیو با خود داریم. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه. در ابتدا اگر لطف کنین و بگوین که چاقی یا اضافه وزنی چیست و کدام عوامل سبب میشه تا یک شخص وزنش از حالت نرمال اضافه شود؟
ډیر مننه. خیر ویسه لمړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په هر ګډ ګډ کې دي سلامونه انې کې هلي، او پر زوینه وړاندې کوم هله لارما چې د روغتیا جامع به پرتن اوسي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. پرسش را که مطرح کردم بازم تکرار کنم؟
نه، شنیدم کافی است. اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 35 کیلوگرم بالاتر شد،
بله،
همه قسم درجه بندی میشه و خطرناکتر میشه.
بله بله.
میگه اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه 40 کیلوگرم بود، ای درجه دوست، و حتی وقتی که وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 50 کیلوگرم بیشتر شد، ای را یک شکل خطرناک و شدیدتر میگن.
بله بله دکتر صاحب، بسیار خوب است. ما همچنان به بحث خود ادامه میدیم، اما پرسش یکی از شنوندای ما را به نام آصف صفا از ولایت غزنی میگینیم که در خط مستقیم تلفن با ما وصل شدن. بله برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم. خواهر
گرامی سلام علیکم. احترامات ما را بپذیرین.
تشکر. سلام.
سن ما 55 ساله است. قدم 1 متر 88 متر سانتی، 1 متر 88 سانتی، عمرم پلاس وزنم 108 کیلو وزن دارم و از مدتی به این طرف در خوراکهای خود از اچار میکنم و وزن مال با 102 کیلو گرام رسیده.
بله.
خوردن سرکه و اچار وزنم از 108 کیلو به 102 کیلو رسیده. آیا می خوردن اچار اگر ادامه بتوم ممکن دیگر کدام تکالیف بر ما پیدا نخواد شد و فعلا خو برای ما بسیار مفید تمام شده. امید است که دکتر مرا یک هدایت لازم عطا کند. تشکر از توجهتان.
تشکر برادر عزیز. پرسش شما را گرفتیم دکتر صاحب، بفرمایید.
خیلی سوال بجای فرمودند و از این خاطر ما شما چون تعریف اوبیسیتی یا چاقی را یک تعریفش نمیست که ما شما وزن بر قد. این برادر بسیار با الفاظ عامیانه گفتند که ما 1.80 سانتی یا 1.80 سانتی قد دارم و وزن ما 102 کیلوگرم شده.
بله.
یعنی یک تعریف چاقی نمیست که وزن بر قد اندازه میشه. با طور مثال یک شخص چطور باید بفهمه که آیا ما چاق شدیم یا خیر؟ اولین کاری که انجام میده باید وزن خود تعیین کنه که چند کیلوگرم وزن دارم. باز با یک دیوار استاد شو و فیتر بگیره قد خود اندازه کنه. کسی که 180 سانتی قد داشت و 80 کیلوگرم وزن داشت، این یک وزن ایدیال و نرمال هستن. ولی این برادر چون مربوط موضوع ما و شما هستن، قدشان 188 است و وزن آنها 102 کیلوگرم است. این به این معنی که از وزن خود 14 کیلوگرم اضافه وزن است و این باید وزن کتابی و اصولی خود که ما و شما برایشان بادی ماس اندکس میگیم باید تا 88 کیلوگرم پایین بیاره. سوال دومش اینی بود که آیا ما اچار رو استفاده میکنیم و برای ما مفید تمام شده؟ اگر مشکلات سیستم هضمی، زخم معده و دیگه مشکل و تکالیف نداشته باشه، کدام گپ نیست، ادامه بده. ولی با موجوداتی که چطور ما شما باز وزن خود کنترل میکنیم، کدام غذاها را صرف نماین، فقط با همراه ما همکاری کنه، در برنامه با ما باش انشالله در آخر برنامه در مورد تغذیه و مسائل گپ میزنیم.
بسیار خوب. شنونده دیگر ما به نام حاجی صاحب عظیمی از هلمند روی خط هستن، بفرمایید. برادر عزیز بفرمایید.
تشکرم خیلی محترم. سلام های خود برای شما، برای دکتر صاحب محترم، ولی برای همه شنونده محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. دکتر صاحب محترم، خود سلامون رو تحت بلندی کنم. دکتر صاحب، ما تا به اول سر جواب را که چی وزن چی قد 1.5 متر بی او وزن سمر اضافه شی اغا وزن دست تاوان که او کم وزن در مریض لپاره تاوان که چی بی قد 1.5 متر وی او وزن کم وی. زه خپله ما قد 1.5 متر دی، وزن می 15 کیلو دی. آیا ما وزن زما د قد سره مساوي مطابقت لري او کنه لري؟ زه مخکې ډېر ډنګر وم ډاکټر صاحب محترم، ما دغه بعضې دواګانې په دا بازار ته راغلي دي، دغو نه ما یو څو ورځې استفاده وکړله، دغه دوا ډېره خلاصه کړله، نو خوراک مې زیات شو. اوس نو تاسو که د دغم وي لږ مې وزن هم دغسې شوی دی او خېټه مې هم غټه شوې ده ډاکټر صاحب. دغه سوالونه که مې جواب راکړي.
چقدر جالب دکتر صاحب، پرسش ای شنونده ما مشابه به دو پرسش دیگه بوده.
بله، چون موضوع ما شما خیلی جالب است او د عجیس عبزیمی تا علیکم سلام وایم. 1.5 متر قد لري، 15 کیلوګرام وزن، یعنی دا په دې معنی چې د خپل وزن 15 کیلوګرام د خپل نورمال حد زیات کړی دی. لبل پلوه دلته ځنې تغییرات او تحولات منځ راځي چې د باډي ماس انډیکس اندازه چې دا وای دا په باډي بلډرانو کې یا هغه کسان چې زیبایي اندام کوي او په حامله ښځو کې صدق نه کوي، په ماشومانو کې ست نه کېده، په نورمال او خلکو کې. خو حاجي صاحب باید کوشش وکړي اوس منګو تاسو د یو سوال برخم داده چې فاکتورهای مساعد کننده با چاقی چی هست؟
بله دقیقاً.
ببینید این مریض اکثرا از ادویات استفاده کده که حتی بعضی ادویه ها برای وزی که وزن زیاد می سازه، حتی اقل پوندیدگی و مایات اضافی در وجود تراکم میکنه که یک حالت مریضی وخیم هستن که باید در بعض حالت بدون مشوره دکتر باید بعضی ادویه ها استفاده نشود.
کدام ادویه ها دکتر صاحب؟
آلیمین با اسباب اوبیسیتی.
بسیار خوب. بله،
اسباب یا فاکتورهای مساعد کننده چاقی که هستن میگه اولین علت و خطرناکترین علتش که است خوردن به حد زیاد و عدم تحرکیت. کارای فیزیکی نمی کنه.
بله، فعالیتایشان کم.
فعالیت‌های فیزیکی کم میشه، انرژی اضافه میگیریم، بالاخره در بدن ذخیره میشه و بالاخره سبب چاقی میشه. اینی کلانترین و بزرگترین سبب چاقی هستن. تکرر غذاها. بعضی مردم 6-7 مرتبه غذا میخورن. زود میخوره، غذاهای فوق العاده میخوره که اونها در بین خود بسیار زیاد انرژی داره. غذاهایی که زیاد گرفتن ما و شما اکثرا چاق میشیم، ولی علت دومی چاقی که هستن ارثیت هستن.
بله بله.
ارثیت کسی که میگه والدینشان چاق باشه، یا مادر یا پدر یا هر دویشان، یا باید بفهمه که چانس چاقی داری مردم خیلی زیاد هستن و باید متوجه خود باشن.
بله.
با نام لیپتین یک ماده است که در دماغ ما و شما افراز می شود. به شکل ارسی باز اوقات کمبود اینمی ماده در بعض مردم موجود نمی باشن تا که میده ما و شما را خبر بده که بس از دیگه غذا را دیگه نخوری. وقتی که این ماده کم باشه، کم با کمبود دوچار باشیم، اکثرا ما شما پرخوری میکنیم و اینمی پرخوری سبب چاقی میشه.
بله دکتر صاحب. شنونده دیگر ما به نام سید رحمان صادات از ولایت خوست به تماس هستن. سلام برادر عزیز، بفرمایین پرسشتون مطرح کنین.
بله سید رحمان صادات از خوست پور و سالی سرات و سالی سرات و سالی که جیرو و راکت به سلامان اوران دیگه همم زه روانی مشکلات رو بنگخته ما و ما در فلاکسیتین در بوله یا در خوالون توفیه کرده مخصوص در فلاکسیتین گوله خورم و زمان واز نور هم اصرا زیادی جیم و ما دیر یعنی زیاد و بکری نو کدیده در پار ما در دستست توفیه و کرده
خان دیر از لپور پخته ندن. سید رحمان سادات سیب منګه او تاسو د ارسیت نه بغیر د چاغوالی زنیلتونه چې دی هغه رواني ستونزې دي. هغه کسان چې پر رواني ستونزو باندې اخته وي وای دغه کسان اکثرا هم د حد زیات خوراک کوي او په دینه پوهیږي چې باید ما څومره خوراک کړی دی څو سوزلې او په ورځو کې دفعات د خوراک ډیر زیات وي. له بله پلوه دواګان یا ادویجات لکه څنګه چې سید رحمان سادات صاحب ویلې هغه دواګانې چې د عصبي ناروغیو په خاطر باندې ورکول کیږي دغه خپل د وزن د زیاتوالي لامل ګرځي. ځینې درمل د خزینه د اولادونو د مخنیوي په خاطر باندې استعمالوي. کانټراسپټیو پیلز وایي چې نه غواړم چې نور اولادونه مې وشي. دغه دواګان یا درملونه هم د ښځو د چاغښت لامل ګرځي. ځینې درملونه د سټیروید په نوم باندې یا پرېدنسولون چې په بازار کې په عامیانه شکل سره کله کله بدون د نسخو خرڅیږي. ځینې ښځې دا تمایل لري چې زه باید چاغې شمه، د دغه دواګانو متکرر استعمال هم د چاغښت لامل ګرځي. ولی سره د دې وایي ځینې ناروغۍ دي په خزینه کې د پالیسیستیک اووریان سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې اکثرا تخمدانونه په مزمن ډول سره د اوولیشن یا تخمګزاري لامل نه ګرځي. تخمدانونه نشي کولای چې په هغې کې تخمه آزاد شي. نو دغه ښځې هم په دغې ناروغو باندې اخته کیږي چې خپله یو سبب اندوکرینولوژیکي منشأ لري. له بله پلوه د کوشنګ سندروم په نوم باندې ځینې ناروغۍ دي او د هایپوتایرویډیزم په نوم باندې چې د تایرید د غدی فعالیت پکې کمیږي اکثرا د دغه ناروغۍ لامل ګرځیدل شي.
بله قاری صاحب پښتون از ولایت فاریاب با خود داریم. بله برادر عزیز بفرمایین پرسش کنین.
بله ویلا برکی خوری تا ته سلامونه وړاندې کوم.
سلام
دې راځي ټول کارکون کار دې دوه کوڅه صاف نه مړه ډاکټر سید اقبال ته ورکان سمو زو تا کړه خو باید چې موږ ساده یې نه شل کو زما ولا پرسنه په دا باندې دا ده چې دا چاغي پښین په هم اړه لري کنه یعنی په کوم که وای انسان دا وایي کیږي چې او اخر وزن چې څومره دی او متوسط وزن څومره دی او اعلی وزن څومره دی یعنی انسان باید په دې وپوهیږي. او دوهمه خبره دریمه پوښتنه مې دا ده چې که یو ماشوم د مور په نس کې او مور د دغه چاغي په مبتلای و
ماشین چه ماشوم چه مخرسیزی کنن. چقدر موضوع دقیقی نمتوجه شدن.
پا هر سن که چاقوال من سرات للیشیم پا کچنیوالی که وی هغه کوچنیان چې اکثرا چاغ وي او دوی د چاغوالي په مرحله کې د ځوانې مرحله ته داخل شي او بل اخره دیرش کلنې ته ورسیږي، دوی به د شکرې په ناروغۍ باندې مبتلا کیږي، دوی به د زړه په ناروغۍ باندې اخته کیږي، په دوی کې به دماغي سکتې منځته راځي. څومره چې د ژوند د اقتصاد سطح لوړیږي، څومره چې وظیفې آرامه کیږي، ناسته ډیره وي، خوراک ډیر وي، فزیکي فعالیت کمی، نو دغه عمرونه د دې لپاره دي. اکثرا د حمل په جیران کې وګورئ، زموږ استاسو خویندې چې ډیر زیات خوراکونه کوي، وزن پکې اضافه کیږي، خو بیرته وروسته د ولادت نه ممکن د دوی وزن کنټرول شي. کله چې موږ او تاسو ځان وزن کو او قدم اندازه کو، په یو متر مربع ساحه کې کچیرته زموږ او تاسو وزن د 25 کیلوګرام په اندازه باندې وو، دا بهترین وزن دی. خو کچیرته زموږ او تاسو وزن د 25 کیلوګرام ته ورسید په یو متر مربع ساحه کې، دا اضافه وزن دی. او کچیرته د 25 کیلوګرام نه پورته شو په یو کیلوګرام یو متر مربع ساحه کې، دا دویمه درجه چاغښت دی. خو چې څومره دغه وزن 40 کیلوګرام ته 50 کیلوګرام ته په یو متر مربع ساحه کې رسیږي، دا به خطرناک ترین شکلی او زخت ډیره ناروغي به منځ ته راوړي.
اقتداد خانم ها میگن ما پیش دکتر سیباک میریم، به ما توصیه میشه که فعالیت فیزیکی تان کم است، در حالی که ما کارهای معمول خانه را همه روزه انجام میدیم و حتی در بسیاری حالت بیشتر هم انجام میدیم. اما میگن که این فعالیت فیزیکی پس چی است، در حالی که ما تمام کار خانه را میکنیم، از فرزندهای خود مراقبت میکنیم، پس ما چه قسم فعالیت داشته باشیم؟
بسیار یک سوال بجای است ویدا جان عزیز، چون خانم ها در خانه خود واقعا فعالیت های فیزیکی را انجام میدن، ولی ببینین این فعالیت های فیزیکی که هستن آنقدر انرژی آنها مصرف نمیشه، مثل که آنقدر انرژی آنها روزانه در 3 وقت غذای خود میگیرن. به طور مثال در جارو کردن، در لباس شستن، این مسائل بهترین فعالیت فیزیکی میگه حرکت پیاده‌روی است.
بله،
هر انسان باید حداقل در 24 ساعت از 15 دقیقه گرفته تا 1 ساعت باید پیاده روی کنه و در این پیاده روی حداقل کوشش کنه که کمکی در آن تیزتر بره، تا که ضربان قلبی آنها کمکی بالاتر بره، تا که به تمام وجود آنها خون برسه. و در ضمن اینها باید کوشش کنه که در غذای خود، اکثرا میگه که شما کوشش کنین که زندگی و لایف استایل خود تغییر بدین، شیوه زندگی خدا. ببینین در خانه های ما و شما اکثرا از طرف شاو برنج پخته می شود. مردم ما و شما علاقمند است از گوشت و تخم و بعض غذاهای بسیار لذیذ و پر انرژی استفاده می شن. وقتی که می خانم ها به مرور زمان به حد زیاد انرژی را بگیره، آنقدر انرژی روزانه مصرف نمی کنن، اخذ انرژیشان زیادتر هستن و در زمن مصرف انرژیشان کمتر است. از امی خاطر اینا کوشش کنه که در خانه حتی بر علاوه فعالیت های فیزیکی خود، با جای گوشت و برنج و بعضی سرخ شدنی ها کوشش کنه از سبزی و ترکاری باب استفاده کنه،
در حالی که چقدر کم شده در اکثر خانواده، در سر دسترخان
هیچ سبزی را ما شما نمیبینیم.
بسیار خوب دکتر صاحب، با بحث خود همچنان ادامه خواهد دادیم. شنوندای عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه صحت را نشان می دهد. انشاءالله که در نیمه دوم همین برنامه باز هم ما ویدو برکی به همکاری دکتر صاحب پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، در خدمت شما خواهیم بود. This is great counter-punching from Afghanistan. What a strike. Stunning Zayed on strike. It's gone for the big one. What a shot. Dalobat cricket ta khazwanan vai gati. Dalobat cricket ta khazwanan vai gati. Dalo bad cricket da khazwanan bai gati, afghanan bai gati, afghanan bai gati, afghanan bai gati, afghanan bai gati, humdas sarf sarf har maidan bai gati, humdas sarf sarf har maidan bai gati, afghanan bai gati, afghanan bai gati, afghanan bai gati. Afghanan bai gati,
اصل کس مریان دی جذبی په غرزنګ دی په خشان بې گټی جذبی په غرزنګ دی په خشان بې گټی
افغانان بې گټی